السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغان دولت مرکچان وایي دوه کې له طالبانو سره خبرې نوي پړاو ته دننه شوي. اسرائیل د ایران دی ووتلي اټومي ساينس پو په وجلو کې لاس لرل رد کړل. د خبرونه تموز اسد الله الدین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې لدی چې راپور نو تراشو پام وکړی د ساعت خبرنو ته. چارواکي وایي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاوي او کس نیولی. اروزګان کې چارواکي وایي طالبانو ته یې درانه مرګ ژوبله اړولې. او په نایجیریا کې لږ تر لږه 110 تنه په یوه وسلوال حمله کې وژل شوي. بشپړ خبرونه. د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نای وی امنیتی ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د دې ادارې اجرایه مشر مجیب خلواتګر برای ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
مونږ ته داسې معلومات ورکړل شوی دی چې ګویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپورې چارواکی و په هلمند کې دغه کس نیول شوی ده او د دولت آند یا نظر داده سه دغه کس د دایی په قتل کې لاس درلوده.
وسلوالو طالبانو چې پر الیاس دایی د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی دغه مشکوک کس د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د عقرب میاشتې پر 9 په مرکز لښکرګاه کې ظاهرا د ده پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو. د اورزګان محلي چارواکي وای په 13 میاشتو کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه ولایت امنیت قمندان مل پاسوال محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې د جګړو پر مهال وژل شوي.
293 تنه دشمنان په دیراوت ولسوالۍ کې وژل سو او په ګیزاب ولسوالۍ کې هم مش طالبانو ته درانه تلفات واړول. دوی شپې مخکې طالبانو غوښتل هلته پر وی امنیتي پوستې برید وکړي. د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 14 یو ځای وژل سو او 14 نور بیا بل ځای وژل سو او سلګونه نور ټپیان دي.
خپلواکو سرچینو د وژل شوو وسلوالو د غشمیر تایید کړی نه دی. په دهراود او ګیزاب ولسوالیو کې په وروستیو کې سخت جګړې شوې چې ځینې ساحې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي. بلورته د فراه امنی قمندانی وایي په پشترود ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 4 وسلوال طالبان وژلي. د فراه د امنی قمندانی وایاند محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو دغه عملیات پرون یک شنبه وشول.
د دغو عملیاتو په نتیجه کې 4 طالب تروریستان ووژل شول. یو موټر د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا تخریب کړل شوی دی.
وسلوالو طالبانو د دغو پوځي عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځه حوزه کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي.
هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځه حوزه کې مو هدف تر 50 کم عمره 1,000,000 او 1,00,000 ماشومان ته واکسین ورکول دي. خو له بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه بې برخې پاتې کیږي. د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور د واکسین تطبیق کړو. په ناامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړه نن دوشنبه پیلېږي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. په نایجیریا کې لږ تر لږه 110 ملکیان په یوه وسلواله حمله کې وژل شوي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې دغه 110 کسان د شنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال ختیځ کې وژل شوي دي. د نایجیریا لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی ادوارد کالو نو ویل موټر سایکل سپرو وسلوالو پر هغو نارینه او ښځو چې په بورنو ولایت کې په کروندو کې کار کاوه ډزې وکړې. ګڼ شمېر نور ټپیان شوي او ځینې تښتول شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د افریقا په لویدیځ کې د بوکو حرام افراطي ډلې تر څنګ داعش ډلې هم په وروستیو کلونو کې ځینې خونړۍ حملې کړې دي. په بلاروس کې له واکه د الکساندر لوکاشینکو د لری کېدو په هدف د روانو مظاهرو پر مهال په لسګونو مظاهره چان پرون ونیول شول. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یو ملاتړه ډله وایي پرون یک شنبه لږ تر لږه 130 کسان په پلازمینه منسک او بارا ولیانی ښار کې نیول شوي دي. دا دویمه اونۍ ده چې په بلاروس کې مظاهره چان د ګاونډیانو د مارش په نوم لارو سړکونو ته په اعتراض راوځي. اوس مظاهره چانو خپل تګلاره بدله کړې. دوی پر وړو ډلو ویشل شوي او په بیلابیلو سیمو کې په مظاهرو راوځي چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې نیول ستونزمن شي. د ازادۍ راډیو بلاروسي څنګه راپور ورکړی چې پرون امنیتي ځواکونو د مظاهره چانو پر خلاف اوښکۍ بهونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولي دي. او په داسې حال کې چې تر تیرې شپې په نړۍ کې په کورونا ویروس داخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه واوښت، بریتانیا په 24 ساعتونو کې د 2000 کسانو داخته کېدو او 215 کسانو د مړینې خبر ورکړ. په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د مړینو شمیر تر 4 لک واوښتی. په ترکیه کې هم پرون د 8 ورځې په مخه په کورونا ویروس د خلکو د مړینې اندازه زیاته ښوول شوې او چارواکو په تیرو 24 ساعتونو کې په ترکیه کې د 115 کسانو د مړینې خبر ورکړی. چک جمهوریت چې په اکتوبر میاشت کې د کورونا وبا د مهارولو لپاره شدید محدودیتونه لګولي وو، د دسمبر میاشتې له 3 د محدودیتونو کمولو اعلان کړی دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکزی پلاوی وایي دوه کې خبرې نوی پړاو ته رسیدلې.
مذاکرات به بنبست مواجه نه وي، مذاکره له خند سره مخامخ سوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوی پړاو ته داخل شول.
یو استرالیایی خبریال وایي الیاس دای باندې هلمند او هلمندیان ډیر ګرانو او غوښتل چې تل هم دلته پاتې شي.
هی اندډ اپ هوستینګ 10 فاملیز هی ټولد می.
ای په خپل کور کې لدې جګړې به زه شو لسو کورنیو ته زه ور کړم.
د افغانستان په اړه د زینو نړیوالو رسپانو تبصره درته لرو. د کندز د شتیارچی کې جګړو پر عامو کلیوالو د ژوند کړي تنگ کړي.
کور مې واره دی د بل په کوټو کې پروت یم، اته لس نفر نن خورې ما زه کوم خواته لرم څه خاورې په سر کوم.
اسرائیل د ایران دی وتلی اټومي ساينس پو په وژنه کې لاس لرل رات کړل. دوی منی مایی د انصاف په لټه کې او د ورکوشه وازیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوه. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د دولت د مذاکره کوونکي حیات یو غړی وایي په قطر کې رواني خبرې له کوم خان سره نه دی مخامخ شوي، بلکې نوې مرحله ته داخلي شوي. تر دې مخکې د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو لخوا د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه متضادې څرګندونې شوې وې. په قطر کې دواړه مذاکره کوونکي هیئتونه د سپتمبر له 12 په خپلو کې په خبرو بوخت دي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپورته.
په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یو غړی وایي د دوی مذاکرې له کوم کړکیچ سره نه دي مخامخ شوي. فوزیه کوفی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه مذاکرې چې د سپتمبر د 12 روانې دي نن سبا یو نوی پړاو ته داخلي شوې دي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه وي، مذاکرې له خند سره مخامخ شوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوی پړاو ته داخل شول. هیله من یو چې ډیر ژر د ایجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندېښنو سبب دي خبرو تکشینو.
د شنبې په ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو متضادو څرګندونو اندېښنې ولاړې کړې وې. طالبانو ویلي و چې د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یو شته مادو د دواړو ټیمونو لخوا موافقه سوې او د دې کړنلارې یوه نسخه کوربه هیواد قطر ته هم سپارل سوې ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو له مقدمې پرته پر یو شته مادو په اصولو کې موافقه سوې، خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري. کوربه هیواد قطر چې دغه مذاکرې پکې روانې دي رسما د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. دا وضاحت هم نه دی ورکول سوی چې د کړنلارې یا طرز العمل په مقدمه کې کوم مسایل یاد سوي او کومې برخې نورو بحثونو ته اړتیا لري. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د بشپړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو نه بشپړېدل هم د سولې د مذاکرو د اغېزناکتیا په وړاندې یو خنډ بلل سوی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته ویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د ملي پخلاینې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او نورو سره په کتنه کې د سولې د پروسې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې سوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د جوړېدو څخه باندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغې شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه یې هم د غړو بشپړ تشکیل معلوم دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
اوس هم راځو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په اړه یو مطلب ته. په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی هیڅکله هم نیت نه درلود چې له هلمند ووزي. دا خبره یو استرالیایي خبریال په هغه راپور کې کړې چې د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې خپره شوې ده. اندرو کویلټي چې له 2013 کال راهیسې په کابل کې اوسي، له دایی سره یې له نږدې کار کړی. دای وایي پر دایی هلمند او خلک یې ډېر ګرانو. پدیاړه په مو کړی د نوریاس نوری راپورته.
هلمند زما روح دی، زما مور دی، هیڅ کله به خوش نه کړم. دا د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي هغه خبره ده چې تر وژل کې دوه مخکې کړې و. همداسې هم وشول، دایي هلمند خوش نه کړ خو غږی د تل لپاره غلی شو. استرالیایي خبریال اندرو کویلټي چې کلونه له دایي سره نږدې کار کړی، د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې د دایي د مړینې په اړه په یوه مطلب کې د هغه ژوند او فعالیت کتنه کړې چې د پیل په کرښو کې لیکي. الیاس دایي دا د افغانستان یو تر ټولو د درناوي وړ خبریال. د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یوه هدفي بم چاودنه کې ووژل شو. دایي پر خپلو همکارانو ډیر ګران او ډیر ستایل کېده. همداسې د راډیو په اوریدونکو هم او قتل په دې اړه آیا د هدفي وژنو له زیاتوالي سره دغه مسلک هم له پنخه کې دو مستثنا نه دی پوښتنې راپورته کړي دي. اندرو کویلټي چې له دایي سره یې په تېره بیا په تېره اکتوبر میاشت کې چې طالبانو د لشکرګاه په ګډون د هلمند پر څو ولسوالیو بریدونه زیات کړي وو، له نږدې کار کوو وایي. هغه یو نوښتګر خبریال و او وژلو یې دا پوښتنې راپورته کوي چې په هلمند کې د ژورنالیزم راتلونکې به له څه برخلیک سره مخ کیږي. خاغلی کویلټي چې دایي ورته ډیر نږدې و، د هغه له ژوند، کورنۍ او د خبریال په توګه د فعالیت له پیلېدو ډیر خبرو. نوموړی په دې اړه چې الیاس دایي په څه ډول ووژل شو، د پیښې د څرنګوالي او د هغه د کورنۍ د یو شمېر غړو او دغه راز په هلمند کې د هغه د همکارانو خبرې راخیستې او لیکي. دایي له 2014 کال وروسته له یو زیات شمېر هغو بهرنیو خبریالانو سره هم له نږدې همکاري کوله چې له هلمنده به راپورونه برابرول. کویلټي د دایي له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبریالۍ تر څنګ هغه د خلکو ډیر لاسنیوی کاوه. نوموړی وایي کله چې د لښکرګاه په ګډون په هلمند کې د طالبانو حملې شدیدې شوې، د نورو په زرګونو کسانو په څیر د دایي د کورنۍ غړي هم له خپلو مینو بې ځایه شول چې شاوخوا لسو کورنیو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی و.
ای په خپل کور کې لدې جګړې به زه شو لسو کورنیو ته زه ورکړم. د خپل کور کې د لسو کورنیو شپیتو غړو ته پناه ورکړه. ته د ای کور دومره لوی هم نه وو او زه فکر کوم چې د یو ډول مسولیت احساسو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي. د دوی په خپل کور کې وساتل، د پروختل کې له بستر ټپیانو سره هم مرسته کوله.
دوز ان د هاوس بټ اوسو نوت ټو اباندن هیز وایف اند ډاټر اند مادر.
د نه یوازې دان غختل چې هغه کسان چې په خپل کور کې پناه ورکړي و یوازې پریدي، بلکې نه غختل خپل میرمن، کوچنی لور او مور پریدي او کابل ته لاړ شي.
آی ثینک دټ واز ټیپیکل.
دای په هلمند کې پر جګړو سربېره د دغو جګړو له امله د بې ځایه شو پر ستونزو او د غرض د هغوی پر ډیرو نورو ټولنیزو او فرهنګي اړخونو هم راپورونه برابرول، خو د ناامنیو په اړه راپورونو کې هیڅکله هم د ولسي خلکو ستونزې له پامه نه وې غورځولې. تر وژل کېدو شاوخوا یوه میاشت مخکې چې په اکتوبر میاشت کې طالبانو د جګړو لمن تر لښکرګاه پورې ورغځولې وه او له امله یې زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې وې. دایي ازادي راډیو ته په یوه راپور کې د بې ځایه شوو ستونزې داسې انځوروي:
په نهال کې دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې حکومت یا د دوی سره مرسته وکړي، ځای دي سرپناه ور پیدا کړي، خوراکي او غیر خوراکي توکي دوی ورکړي، یا د هغه سیمې چې لکړې دي ودي نسي امن دراولي چې دوی بیرته خپل کورو ته ولاړ شي.
خاغلی کویلتی د دایي په اړه د یو شمیر کورنیو خبریالانو تر څنګ د بهرنیو هغو خبرې هم راخیستې او لیکي. اشلی جکسن دایي یو ډیر زړور خبریال او د ژور احساس درلودونکی باله. نوموړي چې په لندن کې د نړیوالو پراختیایي چارو له انسټیټیوټ سره کار کوي او دایي ورسره همکاري درلوده، وایي دایي یو ډیر ژور انساني احساس درلود. دغه احساس په دغه دومره ژور و چې هر هغه څه چې په حقیقت کې په هلمند کې تیریږي درکول. د کویلټی په لیکنه دایي تل 2008 کال وروسته چې له ازادي راډیو سره کار پیل کړی و تل ګواښونه کېدل، خو دغه ګواښونه په 2014 کال چې طالبانو په هلمند کې بریدونو ته زور ورکړ او نږدې و چې لښکرګاه هم سقوط وکړي جدي شول. د کویلټی په وینا په هلمند کې ټولو خلکو دایي ځکه پیژان چې خلک ازادي راډیو ډیره اوري او نورې رسنۍ دومره نه پیژني. زین الله ستانکزی چې د دایي نږدې ملګری او په هلمند کې خبریال دی، وایي په یوه هیواد کې چې پر ځواکمنو کسانو انتقاد د خبریالانو د ژوند په بیه تمام شوي، دایي هیڅکله هم خپل ژبه ونه نیوله. هغه ډیر جدي و او په فیسبوک پاڼه کې هم خپل افکار شریکول. نوموړی وایي دایي د خلکو په خاطر چارواکي چلنجول او دایي خپل مسؤلیت باله. دنمارکی خبریاله نانا موس استفانسن چې په 2013 کال کې څو ځلې له دایي سره کار کړی او په همدې ورځو کې چې دایي ووژل شو هم هلمند کې و، هغه وخت یادوي چې دوی دواړو په هلمند کې د کوچیانو په اړه راپورونه برابرول. نوموړي وایي کله چې دایي واوریدل چې د هغوی ماشومان ښوونځی نه لري چې پکې زده کړې وکړي، په غوسه شو او سمدستي د مشرانو او د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ یوه غونډه تنظیم کړه چې چارواکو هم سمدستي د یوه ښوونځي د جوړولو ژمنه وکړه. کویلټی وایي د هغه ملګري به ځینې وختونه دې ته اندېښمنو چې دایي په خپلو راپورونو سره په هلمند کې د دوه داسې کسانو په ګډون چې دی د دایي تر مرګ وروسته آن نومونه نشي یادولی ځواکمن کسان پاروي. د دایي راپورونه تر ډیره انځوري زواو اوریدونکو پکې خپل ځان احساسو. د جګړو په اړه د راپورونو برابرولو لپاره به دایي تل د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې ته.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلن ټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلي د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي، کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزیدلې لارې پر دواړو غاړو لروانو عملیاتو سره مرسته وکړي.
د دایي زړورتیا پر چا پټ نه و. د کابل پریس کلب په 2018 کال هغه ته د کال د زړور خبریال جایزه ورکړه. هغه جایزه چې تر د مخکې په هلمند کې د بل وژل شوي خبریال سمد روحاني په یاد نومول شوې. روحاني چې بی بی سی او په ژواک اژانس ته کار کاوه، هم لکه د دایي په څیر په 2018 کال په هلمند کې وژل شو چې تر اوسه عاملان نه دي پیژندل شوي. د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې په وینا له 2000 کال راهیسې 48 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي چې تر اوسه دایي په دغه لیست کې نه دی شامل. نوموړی به 50 خبریال وي، ځکه د دایي تر قتل څو ورځې مخکې کابل کې د طلوع د تلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی چلوونکی یما سیاوش هم په ورته برید کې ووژل شو. د دې فهرست ولستنه چې د ټولو وژل شوو خبریالانو یوه درېیمه برخه کېږي هم یوازې په وروستیو 2 کلونو کې وژل شوي دي. د دایي په اړه د هغه ملګرو سره داسې احساس و چې هغه په هر ځای کې له ګواښ سره مخ و. ملګري یې اوس غواړي پوشي چې نوموړی چا ووژه. د دایي ورور مشتبا چې له دایي سره په موټر کې یو ځای و او ټپي شوی، وایي ژورنالیزم د ټولنې لپاره ښه دی خو د ژورنالیست لپاره نه. یو ژورنالیست به د خلکو غږ اوچت کړي خو خپله به ورته څه په لاس ورنشي. دایي د خلکو غږ اوچت کړی و خو خپلې غلی شو. مشتبه وایي دایي بلاخره خپل ژمنه چې هیڅکله به له هلمند ونه وځي پر ځای کړه.
محمد الیاس دایي، د ازادي راډیو هلمند.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د تاوتریخوالی اړوند یو بل موضوع کې تمیګو د کندز د ناامنه دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي جګړو یې کورونه او فصلونه سوځولي، مالداري یې له منځه وړې او دوکانونه یې په کنډولو ورته بدل کړي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره دې له جګړې لاس واخلي او دوی ته د اوښتو زیانونو جبران دې ورکړي. په اړه یې د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
د 50 کلن خان ولی کور په یو داسې سیمه کې دی چې یو خواته وسلوال طالبان او بلې خواته حکومتي ځواکونه دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د باجوړوي د کلي دا اوسیدونکی نیکمرغه دی چې پر کورې د جګړو پر مهال توغندی لګېدلی خو د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو پر دې سربیره یې هغه کور چې په ډېره خوارۍ آباد کړی په بشپړه توګه په کنډواله بدل شوی دی. هغه وایي اوس دومره وس نه لري چې په نړېدلي کور کې د خپلو ماشومانو لپاره یوه کوټه آباده کړي.
د بازار په بیخ کې طالبان دي، دوری چې دی حکومت په لپاره داسې عالم څوک چې بخصاص هم نه کوي. کور مې واره دی د بل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفره نان خوره یم، زه کوم خواته لاړسم څه خاورې په سر کوم.
د دشتیارچی ولسوالۍ د ښار بل اوسیدونکی 60 کلن حبیب الله هم له ورته ستونزې ځورېږي. هغه چې په څیره د بېوزلۍ نښې له ورایه څرګندې دي وایي جګړو یوازې له ده نه بلکې د سیمې له ټولو خلکو یې ډېر څه اخیستي.
دیخوا طالبان سو دیخوا دولت اوالونو توپونه رااله ډیره خساره رالته رسولې ده. تمام کوم تیبا تیبا کوي دي د مالی تلپال زیات رسیدلې دي. کورونه سو دي، غنم سو دي، غالي سو دي، کنه دي سو دي. راست دي صلی الله علیه وسلم په دې راو سیمه شاهد دي کې کچری نه وسو مال اسون دي پلیز.
د سیمې بل وسیدونکو یې درس کله نامن الله هم ورته کې سلري
او د شدې جنگ راغله نو دکان خو به شي پتن لګي. دکان خو ورته خراب کله کور جم مرمه او اوان مرمه ورګي دي چې ډېر پرمه ورګي دي او کور کوټه اسکه دیوانه ته جوړ دي تر کې تخې وي او وجدان ډېر خراب دي. موږ دا نه ډېر دا وختونه لرو چې دې پام لرنه دا ته وکی
دي. د شرشي د جګړې زپلو سیمو د خلک له دولت او طالبانو دواړو غوړي چې دوی دې خپل ژوند ته پرېږدي. لدوی چې سرپناوی خوړ او نور دی اړتیا وړ توکي ترې جګړو لوټلی د ژمي د سړې هوا په وړاندې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د بیړنو مرستو غوښتنه کوي. د کندز سیمې چارواکي د هغو کورونو په اړه د سروې خبره کوي چې جګړو درانه زیانونه وراړولي. هغه څه چې ډېر کله یې چارواکي د بې کوره شوو کسانو د ستونزو د اورېدو په غبرګون کې کوي. د کندز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه آزادۍ روډ ته وویل
د شتارچی ولسوالۍ خلک په شمول باندې د مرکز او د شاند خانابات او دین امام صاحب په دروستیو کې چې کورونه ځانمن شوي دي د غوي اسناد به ترڅرنې لاندې دي. هم د شاند مرکز ته بلګل کیږي. د دولتي ادارې خپل کار په ټول توان سره مسؤلین الته کار کوي ترڅو ورته رسیدګي وشي.
د شتارچی ولسوالۍ چې د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته پرته ده یو له هغو ولسوالۍ څخه ده چې پرله پسې د طالبانو او حکومت ترمنځ د زور آزمایي شاهده ده. د کندز د ولایتي شورا د غړو په وینا د دې ولسوالۍ زیاته برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د ولسوالۍ مرکز هم په 13 کلونو کې لږ تر لږه 3 ځلې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوی دی. هغه جګړې چې درنه به یې د دې ولسوالۍ عادي اوسیدونکو پرې کړې او لا یې هم دغلته د ولسي خلکو خوب او آرام ورک کړی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس همدا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري نوریاس نوری د یو شمیر دغه ورسپانو پاڼې اړولي.
لویدیځ رسنیو په غزنی او زابل کې د اکشن بی ډورې حملو ته ډیر پام اړولی دی. لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي په دغو حملو کې چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ له خبرو سره په یو وخت وشوي او مسؤلیت سمدستي چا یا کومې ډلې وانخیست له دیر شو ډیر کسان ووژل شول. د غزنی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو د کمانډو پر یوه کنډک په موټر بم چاودنه کې 1 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. او د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان هم له یوې حملې چې د دې ولایت د امنیت قمندان په وینا 3 تنه پکې مړه او 10 نور ژوبل شول روغ ووت. لاس انجلس ټایمز لیکي په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو رئیس په افغانستان کې شخړې زیاتې شوي او طالبانو هم حملو ته زور ورکړی دی. ورسپانې پر کابل پوهنتون د وروستۍ حمله یادونه هم کړې چې 22 تنه پکې وژل شول. د وژل شوو اکثریت محصلان وو. لاس انجلس ټایمز په دوام کې لیکي د افغانستان حکومتي چارواکو اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو وتل به د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ پیاوړی کړي. امریکا له افغانستان نه 2000 نور سرتیري باسي او د راتلونکي کال د جنوري په نیمایي کې به شمیر 2500 ته ورسیږي. ګارډین ورسپانه په غزنی او زابل کې د تیرې ورځې د بریدونو په اړه د بهرنیو هیوادونو د چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي په افغانستان کې شخړې د نه منلو تر حده رسیدلې دي. د ګارډین په لیکنه دغو چارواکو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې لاس انجلس ټایمز او ګارډین ورسپانو په افغانستان کې وروستیو بریدونو ته پام اړولی، د الجزیره خبري شبکې په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی د خلکو د ربړونو او هیلو خبریال بللی دی. دایی د نومبر په 12 په لښکرګاه کې د هغه په موټر پسې دنښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. الجزیره لیکي په قطر کې پیل شوې خبرې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره تاریخي بلل کیږي، خو له دې سره سره په افغانستان کې نه یوازې شخړې کمې شوې نه دي، بلکې تر څنګ په دې وروستیو کې د هدفي وژنو لړۍ هم تیزه شوې ده. فعالان، دینی عالمان، خبریالان او نور ملکان په دغو حملو کې په نښه کیږي. 30 کلن الیاس دایی چې د دغو بریدونو یو قرباني دی، د افغانستان له خبرونو دنیا خبروله. هلمند چې په تیره 2 لسیزه کې پکې د جګړې اور نه دی سوړ شوی، د نړۍ په خبرونو کې تل ځای درلود. برتانیې پوځیان 8 کاله په دې ولایت کې له طالبانو سره په جګړه بوخت وو، خو د دایی د راپور ورکولو بڼه بدله وه. هغه د جګړې تر څنګ د خلکو د ټولنیز او فرهنګي وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول. الجزیره په دغه راپور کې د انګریزي ژبې ګندهارا وې پاڼې د چلوونکي ابوبکر صدیق له قوله لیکي چې دایی د خلکو د کړاوونو او هیلو یو انځورګر یاد کړی دی.
وسام راځو یوې سیمایزې موضوع ته. په داسې حال کې چې ایران د یو وتلي اټومي ساينس پو په وژنه کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی، اسرائیل د دې حمله د مسولیت له منلو ډډه کړې. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي په دې اړه چې آیا په دې حمله کې استخبارات لاس تر یو کنه تبصره نه کوي، خو د محسن فخری زاده د وژل کېدو له کبله به اوه کتو یې نه کړي. سالم احمد صالح او د موضوع تفصیل.
د ایران د یو مخکښ اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تر وژل کېدو وروسته د ایران د دولت یو ویاند ویل تهران د ډیپلوماټیک هڅې د فخری زاده د قتل نه قرباني کوي. د جرمني خبری اژانس د ایران د دولت د ویاند علي ربی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي موږ باید په دې لومه کې راګیر نه سو. د ایران پیژندل سوی اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تیر جمعه تهران ته څیرمه په یو وسلوال برید او ورپسې 14 کیلومړی ټپی سو ورسته یې سا ورکړه. که څه هم ځینو ایرانی چارواکو د دې حمله مسؤلیت پر اسرائیل اړولی، خو اسرائیل د فخری زاده د وژنې د مسؤلیت لا اخیستو ډډه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د جمعې په ورځ تر پیښې 2 ساعته وروسته ویلي وو نسی کولی د هر هغه شي په اړه چې اسرائیل یې کوي یا یې هم نه کوي خبرې وکړي. ځینو اسرائیلي چارواکو پرون ویل چې دوی نه پوهیږي پر فخری زاده په حمله کې څوک لاس لري. د اسرائیل د استخباراتو وزیر الی کوهن ټینګار وکړ په دې اړه چې آیا د اسرائیل استخبارات په دې پیښه کې دخیل وکنه تبصره نه کوي او نه به یې وکړي، خو زیاته کړه چې د فخری زاده د وژنې په خاطر به یو څاڅکی وشکه هم توی نه کړي. کوهن زیاته کړه د اروپایي هیوادونو لخوا د فخری زاده د قتل غندل له ریاکاري پرته بل څه نه وو. اروپایي ټولنې د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د فخری زاده وژنه یو جنایتکارانه عمل او د دې ټولنې د بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې وبلله. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک را پرون یک شنبه په دې اړه سکای نیوز ټلویزیون ته وویل
موږ لا هم د بشپړ واقعیت کتلو ته په تمه یو او هڅه کوو په هغه څه پوه شو چې واقعا په ایران کې پیښ شول. موږ دا وایو چې د بشرپالنې د نړیوال حاکمیت اصولو ته ژمن یو. هغه څه چې کاملا روښانه دي او د ملکیانو په نښه کول نه مني.
د ایران د دولت ویان علي ربی پرون یک شنبه وویل له 2015 څخه تر 2015 میلادي کال پورې پر اټومي موضوع د مذاکرو پر مهال هم د ایران پر اټومي ساينس پوهانو ځینې حمله سوي وي، خو بیا هم د ایران ډیپلوماټیکي مذاکرې مخته ولاړلې. د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تر وژل کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د شنبې په ورځ په خپله وینا کې د ایران مخالفانو ته خبرداری ورکړ او ویل چې زموږ د عزیزانو په مړینې سره به نور فخری زادهګان د همت ملاوي وتړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای هم د چنبه پرز د فخری زاده تر وجل کېدو وروسته د غچخیستو غشتنه وکړه. هغه په خپل رسمي ویب سایت کې د په اصطلاح د دې جنایت د تعقیب او د مسؤلو کسانو د مجازاتو غشتنه وکړه. بلخوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو وتلی مسؤل محمد اسماعیل کوثری ویلي، له دې پیښې سره دي احساساتي چلند نه کیږي، خو دا پیښه به هیڅکله هیره نه سي.
د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د آزادی راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی. د دغه ادارې اجرایی مشر مجیب خلواتګر وایي دغه لوړپوړی کس په طالبانو پورې اړه لري، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او په خوا یې د دایی په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. د اروزګان محلي چارواکي وایي په تیرو دوو میاشتو کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژلي. د ولایت امنیت قمندان آزادی راډیو ته ویلي چې دغه طالبان په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او طالبان برعکس امنیتي ځواکونو ته د همدومره مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40 سلنه ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځ حوزه کې نن د ماشومانو د ګوزن واکسین پیلېږي. په نایجیریا کې لږ تر لږه 110 ملکیان په یوه وسلواله حمله کې وژل شوي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې دغه برید د شنبې په ورځ شوی دی. په بلاروس کې له واکه د الکساندر لوکاشینکو د لرې کېدو په هدف د روانو مظاهرو پر مهال په لسګونو مظاهرهچیانو ونیول شول، او په داسې حال کې چې تر تېرې شپې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه واوښت، بریتانیا په 24 ساعتونو کې د 2000 کسانو د اخته کېدو او 215 کسانو د مړینې خبر ورکړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خپرونه کې 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام درته لرو، خو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
زار منګل د پکتیا له څمکنیو لیکي وایي د طالبانو ویاندویان ولې د غزنی پر پرونی برید ځان غلی کړی دی. مدینه جمالزی له لښکرګاه لیکي په دلته د نجونو ښوونځي نشته، خلک هم لیواله نه دي چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. حاجی جانان بارکزی له لښکرګاه لیکلي وایي دلته له 15 کلونو راهیسې ټول املاکي کارونه بند شوي. عبدالعزیز غالب له مرجی لیکلي وایي خوراکي توکي لوړ شوي، یو من غنم 350 پاکستانی کلدارې شوي دي. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکلي وایي وسلوال به د عام ولس آزار ووهي، یخه هوا کې له کورونو بې ځایه شوي دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي وایي که طالبان او دولت دوه کې پرمختګ کوي باید جزئیات له خلکو سره شریک کړي. نوراغا نوروزی ویلي چې د الیاس دایی له وژلو وروسته د هلمند ولس غاک چا نه دی خپور کړی. کلیوال مخلص د پکتیا له شینکي څخه لیکلي وایي طالبان د خلک د سولې له پرمختګونو به خبره وساتي. او محمد قاسم ځواک لیکلي وایي پر الیاس دایی یوازې افغانان نه بلکې ټوله نړۍ خفه ده. د سره ورسېدو د دغه خبرونې د خبري مسایلو پایته ورزو نیوز پروګرامونه ته د انصاف پلاټه کې او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو د لاټي پروګرام
د انصاف پلاټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربانو ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري وي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پکې ورکړي. د ازادي رادیو درنو ورېدونکو سلامونه مو ومني. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. درنو وريدونکو واب اورې چې د هلمند ولایت د 215 میوان قولي اردو د لومړی لیوال شپږم کانډک نه د سید علي په نامه یو سرتیری ویلي چې عائشه او باطی هم خنه ده او ډیر موده کیږي چې قانوني رخصتي نه ده ورکړل شوی. دغه په خبره پر رخصتیو کې نوبت هم نه مراتیږي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. وزبه تلیفون کوونکې خپل ستونزه په خپل ووایي.
نوم می سید علی ده هلمند ولایت مرجع ولسوالی نه می زنگ وایلی ده ستونزه می دغه ده ورو را چې دلته زموږ دا کنډک چې دی موږ د نه ډوډۍ خوشکه نه لرو د لس ورځې شي بس همدلته دوهش میاشتې م شوي دي نه څوک رخصتۍ هم راغله خو نه څوک دلته بې انصافي روانه ده هر سړی چې دی خپل ځان له خپل سره دولت جوړ کړی دی هر سړی بس څوک چې زړه تابه شي هماغه له رخصت ورکوي هماغه په رخصت ځي موږ دلته دوهش میاشتې شوي موږ نه وروسته خلک راغلي هغه لاړو ټول کور ته دغه ستونزه
تاسو د مرجع ولسوالۍ په کوم جزتام کې دنده ترسره کوئ
په مرجع کې 215 میوان کلی اردو د اول لیوا د سګم کنډک د دویم ټولی سرتیر یم
تاسو دغه ستونزه خپل مشرانو یا مسؤلینو سره شریکه کړي
دا چې دلته کومندان د لیوا راغله او بالکل پخپله راغله واغې تم ویلی دي ټولو تم ویلی خلک خبر دي خو دلته هیڅوک اقدام نه کا همدې خاطره بس موږ ډېر زیات په تشویش کې ځکه چې موږ نه دلته داسې نه پسته کومندانان دي چې موږ نه وروسته راغله شپږ اووه میاشتې شي هغه ټول کور ته لاړه دا موږ دلته پاتې یو زموږ هیڅوک غم نه خوري والا چې هر ځای ته زنګ وایو یو سل شپږ نوي نامه دغه کړې شماره هغې ته هم زنګ وو وزارت ته هغه هغې ته هم زنګ وو پکه د همدومره غولېده کوي چې استاد ستون تا بل اتر سادگی وشي او بس موږ ستون د نه لګین د ډیر وخت چې بس هر دغه زنګونه وو وزن تاسو زنګوال چې موږ دغه مشکل ال شي
سومره موده کیږي چې په دې قطه کې سرتیره
زه په خپل تقریبا دا وی چې از مرکز تعلیمي نه راغله ما تقریبا د دویم کالم روان ده پکې دویستم میاشت باندې روانه ده چې کاندا کې ما دا کاندا چې څلور کال شي پنځه کاله چې دلته کنډک مرجع ولسوالۍ کې
ښه تر اوسه څو ځلې کور ته تللی
یو پیرم نه وتلی وروره بېخي او د پم کور ته نه وتلی پرې دوهش میاشته چې همدلته پراته یو موږ بېخي څوک غم نه خوري
غیر د دغه دوه ستونزو نه څه بله ستونزه خو نشته
بغیر د رخصتۍ نه بس همدغه اوله غټه مشکل خو همدغه دی ډوډۍ نه لرو وروره بس همدغه لس ورځې شي تقریبا هر وخت خو همداسې راځي کله شل ورځې نه کله دېرش ورځې نه خو مقصد اوس دغه لس ورځې شي چې اوس بیا هم ډوډۍ نشته دی نو اوس موږ چې راځي ازادۍ راډیو ته زنګ وو چې زموږ دغه مشکل حل کړه زموږ دغه مشکل له دې طرفه په کېدای شي حل شي او بس دغه مشکلات یې وروره نو
ته یوازې چې قانوني رخصتي دې نه ده اخیستې او که ستا غوندې نور سرتیري هم شته
تقریبا دا چې بیا کنډک چې دلته په درې ځای تقسیم شوی دی یو ټولی په ناوی ولسوالۍ کې بل دوه ټولي چې دي زموږ نبر دي هغې کاریې ته نوم اخلي کمپ نوروز په نامه دا موږ چې کوم ځای کې دي ته کمپ کیم بازار یې دوه ټولي دلته دي تقریبا داسې وی چې ټول به یو پک سوه دغسې یا کم زیات نفر یي دلته خو دا اوس چې موږ کوم مشکلات لرو تقریبا داسې وی چې یو پنځه ته راشي دېرشو ته تقریبا
ستاسې په جزیتام کې خو به داسې سرتیری نه وي چې ستاسې نه وروسته راغلی او رخصتي ورکړل شوي وي ستا په نظر دا ستونزه په څه کې ده
او خپل کومندانان هم دا کارونه کوو بالکل هم شریکه کړي څوک یې غم نه خوري زموږ په خپله کومندانان هم دا کارونه کوه هر سړی وروره بس نه پوهېږو چې پیسې اخلي څه اخلي موږ ورته ویلو چې که پیسې اخلیم خو چې موږ یې درکړو که مشکل لرو موږ یې لرو که په قانون سیم رخصت زموږ دی اول ولې موږ دا کار نه کړی ولې موږ دغه رخصت نه راکوئ بس یې چې خدای مهربان دی تاسو ته به هم ورسي دا څو پیرې موږ همدغه دغسې غریب سړي پاره خو بیا قانون هم پیدا کېږي هر څه پیدا کېږي خو چې غریب نه یې واسطه او هغه لرې خلک زنګونه ورسره ووایي هغه د رخصتي ملاوږي هر څه ملاوږي او بد غریب ده خو په هندستان هم خوار ده هر ځای کې چې بس همدغه مشکلات هم دي بس دغه بېخي والا چې بس موږ خفه کړي وو د هغه باندې ځکه دې وطن ته موږ خدمت کړو بس سر په بیه ولګړو بالکل هر دغه ټیم موږ هغه خو دغه بې انصافي هم بس دا خفه کوي ډېر زیات خفه کړي
په خپل قومندان په دې ستونزه خبر دی
کومندان کولی اردو معاون کولی اردو ټول ته ان تر وزارت پورې موږ دغه کړي څوک دغه نه کا زخمی پراتی داسې زخمیان چې دلته موږ وشي لس یولس ورځې زخمیان پراتی رو څوک یې غم نه خوري زخمیان بس همغه هلته داسې وي تقریبا شپږ اووه ورځې پراتی بیا هغه نه بعد تیار راشي چې وضعیت داسې شي چې بس ان تر کولی اردو یې وړي دغه مشکلات دي دلته خو بس دغسې کارونه یي
خستا ستونزه به له مسؤلینو سره شریکه کړو دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له وایاند خاغلی روح الله احمدزی سره شریکه کړه محترم احمدزی د سید علی سرتیری ستونزه به مو اوریدلې وي په دې حصہ کې ستاسو نظر غواړو
لکه څنګه چې تاسو تر روخانه د ملي دفاع وزارت مشرتابه د خپل سرتیرو او سربازانو پر وړاندې په ګډ ګډ د افغانستان کې مسؤلانه برخورد کی او دوی ته رسیدنه د خپل کارونو په لومړیتوب کې نیولې ده دقیقا زمنګ سربازان په کوم موارد کې د دوی تر رسیدنه ده هغه زمنګ پر وړاندې جدي مسؤلیت دی او د دوی د عاشی او عباطی مسله او همدار د ژمنې او البسی موضوع زمنګ د وزارت رهبری د خونه اجرات سوی دي او زمنګ ټول قطعات او جزتامونو ته ژمنې جامع ټول تر رسیدلی دي ان شاء الله په دې برخه کې به کوم مشکل نه وي. احیانا که کومه برخه کې یا کوم قطعی او جزتام کې که چیرې مشکل را پیدا کیږي مونږ ان شاء الله هغه ته عاجل رسیدگی کوو. د دوی د عاشی او عباطی مسله مونږ ته ډیر زیاته مهمه ده چې هر قطعی او جزتام قومندان ته هدایت شوی دی جدي چې باید دوی په دې مسله کې ډیر جدي برخورد وکړي چې زمونږ سربازان تر رسیدگی د زمونږ د کارونو په لومړیتوب کې دي. همدارنګه زمونږ د ټپیانو او د شهدا او انتقال دا زمونږ جدي کاری لومړیتوب تشکیلوي. جنگي وضعیت په جنگي وضعیت کې دواړو خواو ته تلفات اوړي او معمول دی چې په جنگ کې د موارد رامنځته کیږي، ولې زمونږ مسؤلیت او کاری لومړیتوب مو دا دی چې زمونږ خپلو ټپیانو ته په عاجله توګه او په موقع سره رسیدگی کوو. احیانا په کوم موارد کې که چیرې ستونزه موجوده وي موږ هغه ډیر ژر حلوو.
احمد صاحب د عاشی او عباطی په حق له خو تاسو وویل او خدای دې وکړي چې سید علی اورېدلی وي، خو د دوی د قانوني رخصتیو په حق له هم څه ووایي؟
د دوی د رخصتي موضوع که چیرې تاسو یو توجه وکړئ په تیر یو کال کې دا د روټیشن موضوع په سراسر اردو د افغانستان کې په ګوډ ګوډ د افغانستان کې ان شاء الله چې داسې کومه ستونزه نه لیدل کیږي.
احمد صاحب اوس خو دا ستونزه شته؟
احیانا بیا هم چیرې کومه ستونزه وي موږ دا ژمنه خپلو سربازانو سره کوو، خپلو سرتیرو سره کوو، چون دوی د افغانستان د خلکو د امنیت د تامین لپاره خپلې سینې سپر کړي دي او دا زموږ مسؤلیت دی چې د دوی پر وړاندې مسؤلانه برخورد وکړو.
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې د هلمند ولایت د 215 میوند قولي اردو د لومړی لیوا د شپږم کنډک نه د سید علي په نامه یو سرتیری ازادي راډیو ته ویلي و چې یا شاوې باتي هم خنه نه او ډیره موده کیږي چې قانوني رخصتي هم نه اجرا کیږي. او د دفاع د وزارت ویان خاغلی روحلا احمدزی وویل چې د دغه ټولو ستونزو حل ته تدابیر نیول شوي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله د ستاسو د نن ورځې خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې بیا هم د تل پسیر موږ د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه لرو چې دوی په خپلو سیمو کې د نورو ورکو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکوي، په خپلو سیمو کې لیدلې دي، د هغوی نشانې راته وایي. او دغسې د خبرونې د جوړښت سره سم به په دوهمه برخه کې ستاسې هغه غمونو په ګډه سره واورو چې تاسې خپل ورکه ځان لټوي او مشتمو پیغامونه راستول دي. نو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم غواړم وایم چې په دې خاطر چې د غوریدونکو موږ ته خپل د ټلیفون شمیرې ویل دي موږ هم درته خبرو. که تاسې په خپل ورکه عزیز پسې ګرځي نو لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره ولري تر څو وکولای شي چې دغه غوریدونکو شمیرې در سره ولیکي کېدای شي تاسې ورک په همدې کسانو کې پیدا شي. نور مو نظر روم ورزو د کندهار ولایت څخه د واوریدونکو پیغام راخلو چې مشتدی وورک په اړه معلومات راکوي.
بله، السلام علیکم. زه قدرت الله نورزی د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې هم. د ازادي راډیو ټول واوریدونکو ته سلامونه وایم او د راډیو ټول همکاران ته سلامونه وایم. زما سره یو نفر د محمود الله په نامه چې د پلار نوم نظر محمد شي او د نیکه نوم سمندر اکا شي د هلمند ولایت څخه چې ولسوالي دی. او زما سره شپږ میاشتې کېږي چې ما پیدا کړی دی. د هر مسلمان ورور قریب چې زما سره د پرداغه شمېره تماس ونیسي 0 4 0 4 8 3 2 0. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر محمد خاجم یم چاډی کې لږه غلط د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د کرزک سیمې څخه نیولې ده. زموږ په سیمه کې یو کس د شلو کانو راڅخه وتلی چې د داوود په نامه باندې دی. دی خپل ځان معرفي کوي د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ او د بیخار غکې دی. مخکې مې هم پیغامونه پرېښي دوستانو، بیا هم پیغام درته پرېږدمه که دا هر مؤمن مسلمان ورور وي او داوود سټېشن یا د داوود دوستانو زما غږ اوري یو چې غواړي ترلاسه کړي زما شکر ورته شمېره دي. زنګ ووایي موږ کولی شو چې داوود ورته په لاس ورکړو. زما د ټلیفون نه شمېره ده
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 دغه حلق چې دا فقط د شپږ ویستو کلو به یا پنځه ویستو کلو نو دلته په مسجد کې هم کله یخ یو کله ګرمي نو که هر څوک زما آواز اوري وروري پلاري کله کورنۍ نو زما شمارې ته د زنګ وکړي زما دا اتصالات شماره ده 0032200 او بله ممکن شماره مې د عریبه 0503050
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000024211211415.
کوم دوستانو چې زموږ سره مو خپل پیغامونه شریک کړي وو د موږم در تخبره کړه په دوهمه برخه کې د خبرونی ستاسو هغه پیغامونه په ګرځ سره ورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته جوړه لکم سلام کوم زاب دي سمج الحمد لله من الک ورور جانا ما یوم الگری دی چې د محمد ابراهیم په نامه کې تقریبا د زمین کال کې چې نه درکه دی ار ورور ار مسلمان وو چې په اړه معلومات لري زما په دې مسلمانۍ لمه په دې شمیره ټلیفوني تماس ونی چې په پروسه پر 15 درې یو درې څلور درې و یا ځلې دا په پروسه پر 15 درې یو درې و درې څلور دا د رادیو سمنانه.
سلام علیکم احترامات نظر رد طول اور دن کو اکسون کو ہم الا پاک دو کہ روز اور خوش ہوئے اسلام مجاہد ہم دل من ولا تخا زما ملگر دے عبد السلام پنام دل من ولا تا دلون صلی و سدون کی ہر چو دے دفع حقلا معلومات لے زما سر دے پر باش میرے تماس ہوئی سی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
عبدالله محمد د لوګر ولایت اړوند دشت باری نه غږیږم. زموږ یو خوریه د ظاهر ولایت نوادي له ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سراچې مدرسې نه ورک شوی ده، او که چاته پته معلومه وروره یا دا غږ د ما دی خپل اوري، نو دغې شمېرې ته د زنګ ووایي 0 1 2 3 4 0 0 4 1 2 3 4. سلام
علیکم. رد مرگ و دجون در مالباتی ولدی دغه شپه دې زنګ ووهي.
سلام کرامات د ازادي راډیو اورېدونکو د قدروال کارکوونکو ته په خپل نوبت سره علیکم تمه لرم چې جوړ اورو. زه ساحل سینم د هلمند ولایت مرکز درګاه څخه د ټلیفون پر لیکه باندې یم. زما یو دا کار زوی دی، د نن څخه څلور ورځې مخکې د کور څخه درک شوی دی. د اوو اتو کالو درمیان زوی د هلمند ولایت مرکز درګاه د درې امنیتي حوزې اړوند د خپل کور څخه ورک شوی دی. لطفا که چا پیدا کړی دی او یا څوک په خبر وي زموږ سره د ټلیفون پر همدغه دوو شمارو باندې تماس ونیسي. د پلار نوم چې دی هغه ستار استاذ دی او خل کالی دی شین کوچ په تن دی. د اوو اتو کالو دی، د ده نوم سالم دی. که هر مسلمان ورور ته د په اړه معلومات لري زموږ سره د پر همدغه دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 015 دواتیا اویا. د ټلیفون بل شمېره ده 015 دواتیا اویا. وسلام.
بلې، السلام علیکم. زاد القیم جفری د پاره د ولایت بالابرک ولسوالۍ د ګرانی د کلي سای سره پلین کېما. ما یو ځای په نامه د شپیک تقریبا 14 کاله عمر دی او د دوی سوی دي. که چیرې دی زنه ورته وي بل مسلمان ورور د پاره معلومات لري کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ را ووي. وروره 3000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپار د ازادي رادیو څخه ډیر زیاته مننه چې
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپاک یاو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپاک یاو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم جناب الدین صاحب د ولایت د مولانا مرحبا د ټولنی شمارا جمع تزام گئی صفر او نه درې درې څلور اته صفر صفر څلور یو ځل بیا شماره وایم صفر او نه درې درې څلور اته صفر صفر څلور. السلام علیکم. خدای پامن.
زه ساحل سینام د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکه باندې دا چې زما یو درخواست یو رسو دی دا او اتو کال دی د نن څخه درې څلور ورځې مخکې د خپل کور څخه نه درکسوې دی د هلمند ولایت لشکرګاه مرکز لشکرګاه د بولان د دریمي امنیتي افزي د شینی سنادر کسوې دي د واتو کال دی کړه د په هره څوک معلومات لري یا چاله دلی وي او د خپل نوم صدنن سالم دی او د پلار نوم یې ستار استاد دی خړی جامې پتان دی شین کوټه اغوستې دی د واتو کال دی نو که هر مسلمان رور ته د په هره معلومات لري لطفا د انساني مهرباني له مخې د زمر سره د ټلیفون پر امدو دغه دوه غبرګ شمیرو باندې تواز ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0015 41 82 0. د ټلیفون بل شمیره ده 0015 41 82 0. او ار مسلمان ګور څه د په اړه مست معلومات راکې اغه نه پر تخپل شرینی ورکول کیږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نسیم همدې مړکم هم تنه دلې سنې ولې ده ما یو ورځ مشه د دارو خان په نامه دی تقریبا 15 کال کې چې درکې معلومات نشته ما ضرور دغه نشانه نه چې په لاس سره وي هر ور هر مسلمان ته معلومات یې ما ته په دغه لمر څنګه وي د پر و د لوټ په لوټ ولس شکوراتیا لاس او څه پر و څه پر دوا یو څه لیس او یا اته تندوس دا د دې راته ته جهان منه چې موږ په غمو نه اتمان دغه راته نه شي موږ ډیر په تشویش کې ده لا په امان
مازی د یم کال کې چې ورک دی دا نو مې ما بنډې دي د کار نه مې بنډې دي په سر کې مخپتي په شا کې مخپتي دا د پیغام نه چې څه څه په سره بده توای چې پر وستو اته نه اته صفر نه و د پر بلش مېره صفر و صفر اته صفر و څنګه شپږ صفر درې فدیل چې زما پیغام نشه چې زما ډیر سرګردانه یم دوه کښان را ته پاتې دي مینه را ته ناسو د ډیر سرګردانه یم سم خاله زما پیغام نشه کوي مننن
سلامونه نیکی ویلي احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته ټلیفون دي چې راغله عمران سهار ننګرهار ولایت سخرو د لوسوالینا پیغام تاسو ما زمونږ نه ماشوم رښتوي دی اته کال عمر لري او سری جامي دي او د ننګرهار ولایت د سخرو د لوسوالۍ نو رښتوي دی کچا ته په دې اړه معلومات دي د انساني همدردۍ د مخې موږ سره په دغه ټلیفون شمیرو زنګ وهي چې پرواویا اته سوا دوه دېرش پنځه پنځوس نه نوي او بل شمیره د صفر درې اویا لس اته شپېته یو سل درې اتیا د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا هم تکراروم صفر واویا اته سوا دوه دېرش پنځه پنځوس نه نوي او صفر درې اویا لس اتش پی تو یو سلو دری اتیا دا ازادي رادیو نه مننه کوم چې موږ ته پیغامونه نشرې تاسو څخه وخت د خدای په امان
السلام علیکم زه کریم الله زعفران د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د ابدا د کلی خبره کوم زما یو دوا ورونه دی یو مې ورور یو مې دا کاز چې یو حکیم الله بل سید احمد منیږي د څلور میاشت کېږي د کورونا درکه دي چې هر مؤمن مسلمان ورور ته معلوماتي ماته دې په دغه شمیره ځانګې چې پر وڅو نه څلويش سپراتیا یو سل دولس چې پر وڅو نه څلويش سپراتیا یو سل دولس درې زره معامم دې وصله په احترام
سلام علیکم زله پکتیکا څخه خبرې کوم د شکین ولسوالۍ اتلس کاله مخکې یو نفر ورک شوی ده له کوره څخه نادرکه ده د څلوېښتو کالو په عمر کې ده یا د دوه څلوېښتو کالو په عمر کې نوم یې عجبات ده د پلار نوم یې جلاد بکیر ده په قوم سلیمانځای ده که چا پیدا کړو یا چا ته پته ولګېدله دمو دغه شمېره ته دې زنګ ووایي صفر و صفر دوه یو نه و څلور شپږ صفر مننه
دوستان او مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې موږ ته راستولي وو د دې موجم د خبرونې د جوړښت سره سم په معنا تر تخبر کړ خو دې وکړي چې د دې خبرونې لاله وکولای شو چې ستاسو ورک عزیزان به خپل کورونو تر وګرځو تر د خدای په معنی د مخ غوړم ل خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره همکاري کوي کور ودان او ستاسو هم کور ودان چې پیغامونه مو راستولي وو تر بلې ونی پوري چې بیا هم ستاسو نور پیغامونه موږ درته خبرو تاسو پر الله سپارم خدای مو ملسه
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
شمانو راتون که تارا
ماشوم زرغونشي دی واکسین ساس کی ورتا ژوندونشي پام چې ته پاتې ماشومانشي چې لوشي ګلګل چې خزانشي چې خروانشي دی ژوند پلارا دی ماشومانو.